د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اژانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یوه سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلې نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0-0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دیني عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن د سه‌شنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ 8 د اګست 1930. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months forces
ورستی او ټول میاشتې کې د خزو انجونو پر حقونو، ازادۍ او د دې پرځکړې دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوی.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالی د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي.
اېدا نه یو چې د هغه مې څنګه ډېر کړ. حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
کابل پر کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت په بنگلاديش ته منګ په شارجه کې ډیر پرې دي، چې شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده. موږ په نړۍ کې ډېر مهمه کړې دي.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړې کنه رسیږي، موږ دغه غوسه دغه خوښ لرو ورورج د شبکې را پالک.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزود راپورونه برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر څنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې تخپل وینا کې د افغانستان راتلونکي ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او تر خوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپل خاورې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لا بیلوسونز سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینه او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دیل وړ پوری چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکرات په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیخنه و خوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانی استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او رکولو معتبرې ادعا وشته.
ورستیو څو میاشتو کې د خزو انجونو پر حقونو ازادۍ او د دوی پر زده کړې دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړ محدودیتونو وضع کول لیدل شوی. له طالبانو پرته ټولو ته څرګند ده چې په ټولنه کې د خزو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون دی او باثبات او خوصا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړې. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړې دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د اوسني بنبست پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې ده چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او تر خوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستې دي.
عمر دل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې پاتې دي په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. د کابل ځینې اوسیدونکي ایالت د طالبانو حکومت لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو ځینې پلورونکي وایي د تیر کال پرتله سږ کال بیا یو په دوه زیاته شوې ده.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت لدی عمل نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نور الله آزادۍ رادیو ته ویل
مونږ ډېر بې وزله او نادر خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیران یو چې دغه ژمی څنګه تېر کړو. حکومت د سکرو د پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز زمستان آمده
تر اوسه لا ژمی نه دی رارسیدلی. د ډبرو د سکرو بیې دوه چندې لوړې شوي دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تیروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډیر کانونه لري، خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمیر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر آزادۍ راډیو ته وویل په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سون توکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوي دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خو د دې وزارت ویان عصمت الله برهان وایي دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي په رارسیدلو سره د هیوادوالو لپاره په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیره ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیږي په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډیره ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. که څه هم د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځنی ډول له 10,000 to 15,000 ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتنی ډول 15,000 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانونه موجود دي چې اوسمهال یوازې له 10 قانونو استخراجیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړ کې افغانستان نن له بنگلاديش سره لوبه کوي. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. احمد شیبر په استودیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د دې لوبې په باره کې 60 کلونه کېږي چې کومه لوبډله به زیاته برلاسي وي؟
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته یې په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنگلاديش سره څوک مقایسه کړي نو سریلانکا پیاوړې ده. خو یو توپیر دا دی چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروق یو نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او رو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلی دی او ښه بالنګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګربز چې وې 10 منډې وکړې ناسوځېدلی پاتې شو او بلې 40 منډې وکړې سریلانکا یو مخ ګډه وډه کړه. نو کله بنګلاديش سره د افغان لوبډلې تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل نو دا لوبه به هم خپله کړي او همداراز که د پیل اوپنران ښه وځلېدل افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبې کړي دي، افغانستان کمی لوبې کړي دي، بنګلاديش د نړیوال جام ته د آسیایي جام ته ډېر تیاری نیولی دی، له ډېرو لوبډلو سره مسابقې کړي دي، خو بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل دا لوبه به بنګلاديش وګټي.
احمد شیبر، بله پوښتنه دا ده چې مخکې مې د کرکټ له یوه پخواني چارواکي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې د افغانستان ټیم د شارجه له میدان سره یا د متحده عرب اماراتو له نورو میدانونو سره نسبتا بلد دي چې دا هم یو مثبت ټکی دی.
او دا دا مثبت ټکی دی، خو په شارجه کې د افغانستان ورو توپ چون کې شت ځلیدلې دي. بیا هم زه خبر کوم تیز بالران په پیل کې بالنګ کوي، البته که افغانستان خپل تاکتیک بدل کړي لکه په خوا چې به یې کاو چې مجیب الرحمن په پیل کې راولي ممکن ګټه ورته وکړي.
ډېره مننه له احمد چې برڅخ مو وردل چې نن افغانستان د کرکټ د آسیای جام سیالیو په لړ کې د بنگلاديش پر وړاندې سیالي لري. دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې او د آسیای جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی. له جار عبدالرحیمزي څخه مې چې څه موده د کرکټ بورډ د رئیس په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په ایشیا کپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا که تاسو ګوري په شلوریزو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنگلاديش سره موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 ګټلې، درې دوی ګټلې دي او بې نتیجې پاتې شوی ده. او بل دا چې په شلوریزو سیالیو کې تاسو ګوري نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته موږ اول میچ کې سریلانکا غوندې قوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیم غزه څه ورته ګورم پکتور هغه دا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلدي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده. موږ الکان وړي میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډرې یو څه وړي هم دي نسبتا نورو جین ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره پکتورونو ته په کتو سره زه د افغانستان د ګډلو چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي تقریبا اوس هم داسې ده چې ان شاء الله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله. ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنگلاديش ګټي، یا سال خبرې بنگلاديش احیانا افغانستان ماتي، او نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې به ګټي لکه موږ چې ګټلی وه. یعنی لس اورونو کې تقریبا لس اورو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زموږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان کسبل پړاو ته چیرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي، درې ټیمونو سره، یو به افغانستان کیږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم د هانګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دی کومه لوبډلې چې اوسره دي نو هندوستان له افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو چې هر دوه لوبډلې دوله دې ګروپ وځي دوله هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کیږي، بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کیږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کړي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه شوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته، هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي. نو د شک نشته ده. البته بیټنګ به وایم، بیټنګ لڅو خرایسي بلګه د څو میچو رئیس ان شاء الله بیټنګ هم اوس خسوي د پخېدو د الکانو کې غجزبه به تر به درسوي ده ان شاء الله تعالی. اوپننګ خلګیا او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډیر خو وسو، نو پم دې هله باندې ان شاء الله تعالی نن هم دغه سي خو سٹارټ مونږ ته راکی. نو پرته کوم شک ان شاء الله چې مونږ به د ګټل لپاره هڅه کوو ان شاء الله چې ګټي.
جار عبدالرحیم زای و چې سمدا د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه پردان نه پاتې شوی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پاکستانی چرواکی وی دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر له 1,116 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چرواکو په خبره سیلابونو پاکستان ته د 10 میلیارد ډالر په ارزښت زیان هم رسولی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوس را سره په مستقیم تماس کې دی. غلام غوس صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ د مړو شمیر څو تر رسولی او څه ویل کیږي چې سیلابونو نور څومره زیانونه اړولي؟
مننه صالح صاحب، دا چې دا اپاتونو سره د مبارزې کوم قانوني اداره ده، پاکستان نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټی، نو دا د شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو لستو شپږ دیرش کسانو هغه مړو شمیره دي ترسیدله اوس هم دا شمیرې دي راغونډوي هره ورځ په کې چې کوم اطلاعات او دغه راشي نو دغه راپورونه چې کوم وینو هغه دغه صحیح نوي کوي اپډیټ کوي نو دغه شمیره د مړو دی ته رسېدلی ده دغه شان چې کوم کورونو ته زیان رسېدلی دی که هغه مکمل رنګ شوي دي یا جزوي رنګ شوي دي نو تر دې دمه نننۍ شمیرې د هغې دا ښایي چې نږدې نه نیم لکه کورونو ته زیان رسېدلی دی دغه شانتي څه د پاسه اووه نیم لکه مال یا څاروي چې کوم دي نو هغه د خلکو سیلابونو دغه شي کړي دي وړي دي او نږدې یو نیم سل پولونه چې کوم دي نو په سړکونو باندې هغې ته زیات زیان رسېدلی دی دغه شانتي درې نیم زره کیلومتره سړکونه چې کوم دي هغې ته هم زیان رسېدلی دی او نور په سین ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم باغونه دي او ورسره نور پټی دي او فصلونه دي هغې ته هم ډېر په لویه کچه باندې زیانونه رسېدلي دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال و چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د راوتلو سیلابونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو لټیټ کیفیت څخه سره ټکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې زیات ټیټ دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو سم څارنه وکړي.
دا قهریدلی د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
زیانونه د روزګان په ولایت کې د دیراوت په ولسوالۍ کې د چرچنو په ولسوالۍ کې په نورو ولسوالۍ کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده. دا راغلي خلک ټول دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اعلی یې شه ده هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دې موږ ته خداک شیر دي. دا غټه ساحه ده د خونی تر بنده په سی بیا تر بلداشته او یو خدام کار نه کوي. یو خدا تګا غواړي. یعنی دا خونی تر بنده په سی ده چې د یلمند ولایت سره موږ سره حد لرو اته
داغه خدو غوشتن کی دی ادمور مشکل ک په واخ د الیجی ک په پنځو هغه انجنران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سیم شرکت سم موږ دا غوشتنه ده چې موږ ته دا مشکل را حل کړم کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو داغه موږ غوشتنه ده داغه موږ غوشتنه خل
چرچنو ولسوالۍ د ورزګان یو له هغه ورسته پاتې ولسوالۍ څخه ده چې تازه اوس مهال پکښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځل افغان بي سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خدای یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړي ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د دفتر رئیس کېږي چې دفتر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله نه کوي نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بسم سمکاش خو وروره موږ په شل واره کې واړې کنه رخيږي موږ دغه د غوسه دغه خوښ لرو وروره د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمه کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلار
کار دی خوندور نه کوي. موږ به منځ کې کوي خو ګر سره کار نه کوي. بس د سیل جی ځای ته چوبخي جو یا یو د وړ ځای ته سو کار کوي منځ کې د پرار ځای نه کوي. خادي کار دغه موږ غشتنه د خادي راولسی یا خادر راولسی کار ته و چې ټلیفون موږ وسم د دغه زړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یاره شبکه کار کوي چې ځای ته وخي جا و په وطن کې نه کوي. په وطن کې و شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک ځای کار کوي ارزای نه کوي.
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بي سیم مخابراتي شبکې څخه دی، ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بي سیم مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بي سیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره بیا هم بریالي نه شو. د اورسګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقی هم د ستونزې مني. خوشمنه کوي چې د ستونزې به هواروي. فاروقی زیاتوي چې د اورسګان ولایت مرکز ترین کوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلې او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټول ولسوالۍ ته ولېږدوي.
سلام شرکت د اورسګان ولایت نوي سیټونه یو لستانې منظور شوی دی او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالۍ او بیا د مرکز سره د چارچنو د ولسوالۍ پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به اورسګان او د چارچنو ولسوالۍ ته منظوریږي پیغام د غدی اخته د چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورسګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بی سیم، ایمټین، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بی سیم مخابراتي شبکه ده چې د اورسګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې، خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښیست چې هر ورځ یې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلې سي، د شوزو خاص پروګرام، نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندوز ولایت په بیلابیلو برخو کې کور پر کور تلاشي پیل شوی. خو د کندوز اوسیدونکو وایي چې په کار د کورونو تلاشي دي د شیزینه پولیسو په مرسته ترسره سي. اوس هم د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې نجیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما صدی لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه شپږ زره روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما ماش خو د درېو میاشتو 15,000 کېدلې، دوی ما ته 9,000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کدو کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنې 6,000 روپۍ لکه قرضي صاحب چې راکولې زمونږ د ژوند یو کار ته وسي. او داسې
پیغام خود شکل دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول واره خارجي معاینه کړ، تمام معاینات تکمیل شو او عکس را تاغه داخلي داخر کې نوشته کړ چې یو عکس رنګ راوړي په 4-5,000 روپۍ مې عکس کابل کې واخیست. پرون چې وویشتم د اگست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګرده و، هلته بیا تماما دویم ځلې معاینات دوی وکړل، بیا یې عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکټر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څوک خلک فقط آخر کې شپږ ګولې نوشته کړې، 2,000 لارو تقریبا 3,000 روپۍ زموږ موټر کراش وه، هلته کوم ځای نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خویشخوري واسطه او واسطبازي وسیله لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو بیا.